است. د ماپښین دوی بجې سوې. زه ملالی بشیر او همکاران مې سلامونه وړاندې کوو. دا خپرونه د آصف حبیبي په تخنیکي مرسته خپریږي. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي روانو ناامنیو افغانان په خپل راتلونکي باندې بې باوره کړي دي. د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د بېلابېلو ستونزو د هواري په هدف باید یوه لویه ملي غونډه جوړه سي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورني او نړیوال خبرونه اورو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د سوریه فعالان وایي روسیه د سوریه په لاتکیا ساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر په پراخولو کار کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر بحران د بیړنیو خبرو لپاره غونډه کوي. تر دې مخکې کورني خبرونه له ناجیه ساپۍ څخه اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. اجرایي رئیس وایي چې د ولس یو ستره برخه د حکومت په کاري فعالیتونو بې باوري څرګندوي. د غزنی مرستیال والی وایي د غزنی په مرکزی زندان له حملې مخکې نږدې 40 تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ځان وژنې پیښې د اندېښنې وړ وبللې. د خبرونو تفصیل. د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس وایي چې د ولس یو ستره برخه د حکومت په کاري فعالیتونو بې باوري څرګندوي. ښاغلی عبدالله نن وویل چې په تیر نږدې یو کال کې په افغانستان کې تپل شوې جګړه او ناامنۍ د دې سبب شوې چې ولس پر حکومت بې باوره شي. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې د خلکو ناراضه کېدل د حکومت د ناکامۍ په مفهوم دی. ښاغلی عبدالله همدارنګ وویل چې حکومت په تیر یو کال کې له ستونزو سربېره ځینې لاسته راوړنې هم درلودې. د غزنی مرستیال والی وایي د غزنی په مرکزی زندان له حملې مخکې نږدې 40 تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. محمد علي احمدي ازادي رادیو ته وویل دا کسان د کورنۍ امنیت پر ضد په جرمونو تورن وو. له بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غزنی له مرکزی زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تښتېدلو په اړه د څېړنې لپاره سیمې ته یو پلاوی لیږلی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وسله والو مخالفینو د حملې له امله تېره شپه د غزنی له زندان 355 زندانیان تښتېدلي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هیواد کې د ځان وژنې پیښې د اندېښنې وړ وبللې. د دغه وزارت مرستیاله ناجیه طارق وایي هڅه کوي د نورو اړوندو ادارو په همکارۍ د ځان وژنې په پیښو د ځان وژنې د پیښو کمولو ته کار وکړي. که څه هم میرمن طارق د ځان وژنې د پیښو ارقام ورنکړل، خو د ځان وژنې د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مراسمو کې وویل چې د تیر کال په پرتله اوس دغه پیښې زیاتې شوې دي. د روغتیا وزارت چارواکو وویل چې تیر کال په افغانستان کې 2300 کسانو د بیلابیلو عواملو له امله ځان وژنه کړې. او نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې هیواد د بیلابیلو رسنیو درویش کارکونکي تېره شپه په قاچاقي ډول له افغانستان اروپا ته روان شوي دي. د ادارې مشر مجیب خلوتګر نن رسنیو ته وویل چې اکثره دغه کسان د رسنیو د ویډیو اخیستنې د برخې کارکونکي دي. نوموړي وویل اکثرو دې کسانو د دې لپاره غیر قانوني مسافرت ته زړه کړی چې د حکومت لخوا په رسنیو او کارکونکو باندې سانسور او محدودیت و شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اوري.
د بیکاری بحران
دا پاکستان په ملتان خار کې په یو چاودنه کې لیکتر لګلس کسان ووژل شول او تر سلويختو زیات نور ټپیان شول. چارواکو ویل چې د پرونی چاودنې ګڼ ټپیان په خراب وضعیت کې دي. پولیس وایي چاودنه هغه وخت وشوه چې یو موټر سایکل له یوې رکشا سره ولګید او لوی وور بل شو. لومړني رپورټونه وایي چې چاودنه د ګازو د ډبې له کبله شوې چې په رکشا کې ځای پر ځای شوي وه، خو پولیس اوس ګمان کوي چې په رکشا یا هم موټر سایکل کې به چاودیدونکي مواد لیږدول کېدل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر بحران د بیړنیو خبرو لپاره غونډه کوي. دوی به هڅه وکړي چې د زرګونو کډوالو د مسؤلیتونو د ویش پر سر خپلو کې اختلاف راکم کړي چې هره ورځ اروپایي هیوادونو ته رسیږي. همدارنګه پر داسې لارو چارو به غور وکړي چې ورسره د یونان، هنګري او ایټالیا په شان پر هغو هیوادونو د کډوالو بار کم شي چې په لومړۍ کرښه کې پراته دي. په بروکسل کې به د دوی خبرې اترې په دې هم متمرکزې وي چې څنګه په راتلونکو دوو کلونو کې خپلو کې 160,000 کډوال وویشي. په دې کال کې تر اوسه اروپایي ټولنې ته 1500 کډوال رسیدلي. دا چې دومره شمیر د اروپایي مشرانو لپاره ناڅاپي دی، د کډوالو د بحران په وړاندې د اروپایي هیوادونو چلن هم ورو کړی دی. د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو له غونډې مخکې د هنګري پولیسو وویل د سپتمبر په 13 نیټه د کډوالو د یوې نوې څپې په ترڅ کې 15,900 کډوال وراوښتي دي. په هنګري کې سره له سبا ورځې یو نوی قانون نافذیږي چې له مخې به هغه څوک چې د اروپایي ټولنې یو غړي هیواد ته په غیر قانوني توګه داخل شي زندان تستول کیږي. بلخوا جرمنی دغه هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اتریش سره پر خپله پوله د کنټرول نوي اقدامات وسه کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر پرون وویل د دې تالاشۍ او کنټرول هدف جرمنی ته د کډوالو د وسنی ور روانې جوپې محدودول او وروسته له دې چې جرمنی ته داخل شول په منظم ډول د مراحلو او پړاوونو طی کول دي. د ویل د دغو اقداماتو له کبله ښایي د ریل ګاډو خدمات هم له خنډ او ځنډ سره مخ شي. بلخوا د جرمنی د اقتصاد وزیر په یوه مرکه کې ویلي څرنګه چې هره ورځ په زرګونو کډوال جرمني ته اوړي دغه هیواد د کډوالو شمیر خپل هغه وروستي حد ته رسیدلی. وړمه ورځ څه باندې 10,000 کډوال او پناه غوښتونکي د جرمني منشن ښار ته ورسېدل. د سوریې فعالان وایي روسیه د سوریې په لاتیکا ساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر پر پراخولو کار کوي. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز په برتانیا کې دی وایي روسي پوځیان دغلته په یو پوځي هوایي اډه کې د ځغاستې د یوې داسې کرخې په جوړولو بوخت دي چې لوی الوتکې وکارولی شي. د سوریې د بشري حقونو د څار د ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي ښایي روسیه غواړي له دې لارې سوریې ته لا ډېر اکمالات ورسوي او یا دا پوځي هوایي ډګر په یو نړیوال هوایي ډګر بدل کړي. دا ادعا په داسې وخت کې کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو ترمنځ په سوریه کې د روسیې د پوځي فعالیتونو په اړه اندېښنې زیاتې شوې. روسیه چې د روانې 4 کلنې کورنۍ جګړې پر مهال د سوریې د ولسمشر بشر الاسد نږدې متحد هیواد دی وایي په سوریه کې خپل پوځي فعالیتونه د تروریزم د ځپلو لپاره د نړیوالو هڅو په لړ کې زیات کړي دي. پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو به سوریه ته د پوځي اکمالاتو استولو ته دوام ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یهودانو د نوي کال په مناسبت هغو ته په یو پیغام کې مبارکي ویلي. د مبارکۍ دا پیغام د حسن روحانی د ټویټر په اکاونټ خپور شوی. نوموړي په 2013 میلادي کال کې هم کله چې تازه واک ته رسېدلی و په ورته توګه یهودانو ته د هغوی د نوي کال په مناسبت مبارکي ویلي وه. په ایران کې یهود تر 300 کلونو راهیسې میشت دي. په دې هیواد کې اوس هم زرګونه یهودان اوسیږي. ایران اسرائیل د یو دولت په توګه په رسمیت نه پیژني او د اسرائیلو پر ضد د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. او راپورونه وایي چې د سوداګرو د ټولنې یو فعال شاروخ زمانی د ایران په زندان کې مړ شوی دی. د کلمه په نوم د اپوزیسیون ویو پاڼې ویلي چې یو 50 کلن زمانی د سکتې له کبله مړ شوی. نوموړي مړینه ناڅاپي بلل شوې. زمانی په 2011 میلادي کال کې نیول شوی و. په نوموړي د ملي امنیت پر خلاف د هڅو او همدارنګه د نظام پر ضد د تبلیغاتو تورونه پورې شوي وو. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي روانونه امنیو افغانان په خپل راتلونکو باندې بے باور کړی دي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بیلابیلو ستونزو د هواري په هدف باید یو ملي غونډه جوړه سي. د چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې داسې غونډې شایي ګټورې وي.
اما د مل نظر هر هغه شی ته وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره موثر وي هغه اقدام درست ده.
د حقوقي چارو کارپوه ښاغلی نصرالله ستانکزی و. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی غزنی ته رسیدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه پلټنې پیل کړې دي. په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د هلمند ولایت والی وایي د ښاروالۍ لخوا د پارکونو، جوماتونو او شخصي ملکیتونو ویش د پرمختګ مخه ډب کړې ده.
یو ځمکه یو چاته توزیع شوې ده، بیا بل چاته توزیع شوې، بیا بل چاته توزیع شوې، بیا بل چاته توزیع شوې ده.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 19 پروګرام نیمه نړۍ او رادیوي ډراما یو کلی زر ژغونه اوریدل مه هیروئ. زموږ غږ لازادي رادیو اوري. د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس وایي روانونه امنیو افغانان په خپل راتلونکي باندې بې باور کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د ملي وحدت حکومت تر اوسه د خلکو غوښتنو ته هیڅ ډول ځواب نه دی ویلي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې ناامني د ملي وحدت د حکومت په کارونو کې د خنډ قاطع دلیل نه سي کېدای. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت یو کلنۍ د کمې ورځې پاتې دي، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په تیر یو کال کې په هیواد کې روان ناسم امنیتي وضعیت د دوی د کارونو په وړاندې لوی خنډ و. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په اونیزه غونډه کې وویل چې په تیر نږدې یو کال کې امنیتي ستونزو په دغه هیواد کې خلک د راتلونکي په اړه بې باوره کړي دي. اجرایي رئیس د حکومت له ټولو کارکوونکو غوښتل چې د راتلونکي لپاره د ملي وحدت پر حکومت د خلکو د باور د خپلولو لپاره هڅې وکړي.
متاسفانه حوادث امنیتي هم کې تحمیل شوه.
لبد مرغه هغه امنیتی پیښې چې د افغانستان په خلکو تحمیل شوي دي، د راتلونکي په اړه د ډیرو خلکو د ناباورۍ لامل ګرځېدلې دي چې زه تر ټولو لوی خنډ همدا ګڼم. نو ځکه د خلکو او ملت ترمنځ د باور فضا رامنځته کول دا ډیر مهم دي چې دا د یو دوو کسو مسولیت نه دی او ټول د دولت کارکوونکي او مسؤلین چې په هره برخه کې مسولیت لري باید په دې برخه کې خپله دنده ترسره کړي.
ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې حکومت په تیر نږدې یو کال کې ګڼ پرمختګونه هم لري چې د ده په وینا لکه څنګه چې لازمه وه له خلکو سره نه دي شریک شوي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د 1349 لمریز کال د میزان د میاشتې په اومه نیټه په رسمي ډول د پخواني حکومت څخه د واک د لیږد چارې ترسره کړې. د لوړې د مراسمو په دغه ورځ ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله د خلکو پر وړاندې یو شمېر ژمنې وکړې چې د ډیرو په باور د حکومت دواړه مشران پکې تر ډیره پاتې راخلي دي. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ولسمشر او اجرایي رئیس ته په خطاب کې وویل:
مخاطب میکنم به نمایندګی از ولسی جرګې شورای
دولسترګي پاست از ولې ولسمشر او اجرایي رئیس دواړه مخاطبوم. لس میاشتې چې د ملي وحدت له حکومت نه تیریږي، د افغانستان د خلکو د شرایطو غوښتنو ته هیڅ ډول ځواب نه دی ویل شوی.
د سیاسي چارو شمېر کارپوهان هم وایي چې د تیر نږدې یو کال په موده کې خلک وزورول شول، پردې شول او د مخالفینو له لیکو سره یو ځای شول چې د ناامنۍ یو لوی لامل هم همدا دی. د چارو کارپوه کبیر رنجبر:
اصلا په دې متفقم چې ناامنی یو قاطع نقش نه لري په دغه موضوعاتو کې. زموږ خپله بېکارګي ده چې داسې یو حالت هم راوسته په حکومتدارۍ کې چې تر اوسه پورې موږ په دې ونه توانېدلو چې دا اداره تصفیه کړو او لږ پخواني حالت ته وکاږم. نو موږ ونه توانېدلو چې قانون حاکم کړو. موږ خلک ولس نور هم وزورول، هغوی هم پردي کړل، هغوی اوس همکاري کوي له مخالفینو سره او همکاري پراخېږي ورځ په ورځ.
خلک تر ډېره د ملي وحدت د حکومت د نږدې یو کلن واک پر کړنو انتقاد لري. په ځانګړي ډول د کابینې او والیانو په اعلان کې ځان د پخواني حکومت چارواکو ته بیا ځلې د ځینو مسؤلیتونو سپارل، د سرپرستانو لخوا د ادارو د چارو سنبالول، په ځانګړي ډول تر اوسه پورې د ملي دفاع د کلیدي وزارت د وزیر نشتون، د قانون نه حاکمیت، د اداري فساد په وړاندې نه مبارزه او داسې نور هغه څه دي چې د خلکو د انتقاد ګوتې حکومت ته سیخي کړې دي. یاد ستوند ته په پام سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت په تیر نږدې یو کال کې د یو موقت حکومت د جوړېدو لږ وخت سره هم مخ و چې اجرایي رئیس دا اوازې بابیزه ګڼي او وایي چې په دې هیواد کې به سیاسي پروسه لکه تیر 14 کلونه د خلکو د رایو له مخې پر مخ سي.
بلخوا بیا د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د بیلابیلو ستونزو د هواري په هدف باید یوه لویه ملي غونډه جوړه سي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې وویل د دې لپاره چې حکومت د بیلابیلو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ستونزو په مخنیوي کې پاتې راغلی، باید ټول په ګډه د دغو ستونزو د هواري لپاره لاس په کار سي. اخوا یو افغان حقوقي کارپوه وایي که څه هم د ستونزو د هواري په هدف د لویو غونډو جوړول کوم قانوني اساس نه لري، خو که چیرته ستونزې پرې هواریږي باید جوړې سي. صفي الله ستانکزی نور حال راکوي.
ولسی جرګه وایي چې د حکومت د کمزورۍ له امله افغانان له ډول ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د دوشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې د دغو ستونزو د هواري په هدف باید د ملي شورا په ګډون قومي مشران او حکومتي چارواکي په ګډه یوه لویه غونډه جوړه کړي. ښاغلی ابراهیمي وویل چې روان حالت په هیڅ ډول د زغملو نه دی او کنټرول ته یې باید جدي پاملرنه وشي.
در صورت کې توان و ظرفیت در وجود خود نه میبینیم.
که چیرته دا توان او ظرفیت نه لرو کولی شو چې له قانوني ادارو سره یو ځای ملي شورا ته راشو او د دریو قواو د استازیو سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو په ګډون یوه لویه او مهمه غونډه ونیسو. د دې غونډې به هدف دا وي چې وکولی شو په اقتصادي، امنیتي او سیاسي برخو کې د رامنځته شویو ستونزو په خاطر د خپلو خلکو لاسنیوی وکړو. ښاغلی ابراهیمي وویل چې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، اقتصادي حالت له ماتې سره مخ دی او سلګونه کورنۍ په خاصه توګه ځوانان له هېواده ووځي چې دا ټول له روان حالته د ناخوښۍ بیلګې دي. له دې مخکې هم یو شمېر سیاسي ګوندونو د ستونزو د هواري په هدف د لویو غونډو او جرګو وړاندیزونه کړي دي خو تر اوسه پورې نه دي عملي شوي. اخو افغان حکومت هم تایید کړي چې امنیتي ستونزو سکال ډېرې برخې تر خپل اغېز لاندې راوستې دي. په عین حال کې حقوقي کارپوهان وایي که چیرته د لویو غونډو جوړول له قانون سره په ټکر کې رانه شي د ستونزو د هواري په هدف به مثبتې پایلې ولري. د کابل پوهنتون استاد او کارپوه نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ستونزو هوارول د دولت کار دی او د بېلابېلو خلکو په ګډون د غونډو جوړول کوم قانوني اساس نلری خو که یاد غونډې ستونزې هوارولې شي باید جوړ شي.
ټول ستونزو د حل مرجع دولت بسه، ولسی جرګه یعنی ملي شورا هم یو برخه. په حقوقي لحاظ دغه سیو حرکت وجود نلری چې یو مرجع قومي مشرانو غواړي یا څوک راوغواړي څوک، یا سیاسي او عنعنوي حالت لري. اما د مل نظر هر هغه شی چې وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره موثر وي اغه اقدام درست ده، په د شرط چې د قانوني موازینو سره په ټکر کې واقع نشي او د افغانستان ملي ګټو ته صدمه ودرې.
لدی مخکې افغان ولسمشر هم د روان حالت د کنټرول او د سولې د ټینګښت په هدف د ملي اجماع وړاندیز کړی و. اخو سیړونکو وایي چې حکومت باید د وضعیت د کنټرول لپاره لمړی له خپل ځانه کار پیل کړي او د هغو خلکو مخه ونیسي چې په نظام کې دننه د ګډوډۍ لپاره زمینه برابروي او له عملي بیلابیل ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت لخوا ګمارل سوی پلاوی غزنی ته رسیدلی او د دې ولایت له زندانیانو څخه یې پلټنې پیل کړې دي. دا څرګندونې د کورنیو چارو وزارت د زندانیانو او توقیف خانو ریاست امنیتي مرستیال نن ازادي رادیو ته وکړې. تیره شپه شاوخوا دوه بجې یوه ډله مخالفینو وسلوالو د غزنی ولایت پر زندان حمله وکړه چې سلګونه زندانیانو ته د تیښتې لاره هواره کړه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت چارواکي په ناغېړي تورنوي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د غزنی ولایت له عمومي زندان څخه د سلګونو زندانیانو د تیښتې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د دغه وزارت لخوا ګمرل سوی پلاوی د غزنی له زندانیانو څخه د 355 زندانیانو د تیښتې د څرنګوالي د څېړنې په هدف یاد ولایت ته رسېدلی او خپلې پلټنې یې پیل کړي دي. د دوشنبې په شپه یوه ډله وسلوالو مخالفانو د غزنی په مرکزي زندان حمله وکړه، سلګونو زندانیانو ته د تیښتې زمینه برابره کړه چې په دغه پیښه کې څلور پولیس ووژل سول او نور ټپیان سول. د کورنۍ چارو وزارت د زندانونو او توقیف خانو ریاست امنیت مرستیال تورن جنرال محمد عارف احمدی د دوشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل
هغه پلاوی چې د کورنیو چارو وزارت لخوا ګمرل شوی و د حواله لارې د پیښې ځای ته رسیدلی خپل کار به پیلوي. پلاوی به د غزنی له سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ د پیښې پلټنه کوي. دوی به د پیښې عوامل او څرنګوالی وڅېړي او وروستي تدابیر به ونیسي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې په تښتېدلو زندانیانو کې 148 تنه یې د کورنۍ او بهرني امنیت پر ضد په جرمونو باندې تورن و او پاتې 200 نور یې په جنایي قضیو کې په لاس درلودلو تورن و. د غزنی د پولیسو په وینا د شپې شاوخوا 2 بجې یو شمېر وسلوالو مخالفانو د غزنی په عمومي زندان باندې حمله وکړه. لومړی یو انتحاري د زندان په دروازه کې ځان ته چاودنه ورکړه او ورپسې نورو یې د زندان له ساتونکو سره جګړه وکړه چې د جنګ پر مهال یو شمېر زندانیان په تیښته بریالي سول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې په پیښه کې سلګونه زنداني ملګري له بند څخه آزاد کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې پولیسو د زندانیانو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې تر اوسه 3 تښتېدلي زندانیان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د دې پیښې په تړاو د کورنیو چارو وزارت په ناغېړۍ تورنوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابای وایي د کورنیو چارو وزارت نه دی توانېدلی چې کارونه په همغږي ترسره کړي.
له
بده مرغه نن د کورنیو چارو وزارت د ناغېړۍ له امله د دښمن په یوه حمله کې د غزنی له زندان څخه 355 زندانیان تښتېدلي. په پیښه کې څلور پولیس شهیدان شوي او یو شمېر ټپیان دي. دا یو دلیل دی د کورنیو چارو وزارت څه ډول چې لازمه وه خپله دنده نه ده ترسره کړې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له زندانونو څخه کلکه څارنه کوي او د امنیت په خوندي کولو کې جدي عمل کړی. د غزنی له مرکزی زندان څخه په داسې حال کې سلګونه زندانیان تښتي چې په 2008 میلادي کال کې د کندهار له سرپوزي زندان نه شاوخوا 1000 تنه بندیان تر یوې ډله ییزې حملې وروسته تښتېدلي وو. دغه راز په 2012 میلادي کال کې حمله دغه زندانه د یو کینل شوي تونل له لارې شاوخوا 1500 بندیان چې ډیری وسلوال طالبانو وتښتېدل. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې باید د زندانیانو ښې ساتنې او څارنې لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیول سي څو دې ته ورته پیښو له تکرار څخه مخنیوی وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمې یو شمېر مشران وایي چې د جګړو له کبله د دوی د سولو د همدارنګه نور فصلونه له منځه تللي دي او خلک ډېر زیانمن سوي دي. دوی وایي چې دولت باید په سیمه کې امن راولي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه سي او د خلکو کرنیز مځکو سمه څارنه وسي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آریان راپور راکوي.
د خان آباد ولسوالۍ د علم او فرهنګ له زانګو څخه د جګړې او تشدد په میدان مبدله شوې ده. د خان آباد ولسوالۍ له نن نه یوه پیړۍ وړاندې د قطغن مرکز و. همدارنګه نوموړې ولسوالۍ د شمال ختیځ ولایتونو د علم او فرهنګ ځانګړې زانګو وه. د دې لرغوني ولسوالۍ په سینه کې ډېر علمي کادرونه روزل شوي دي، خو د یوېمې لسیزې د کورنۍ جګړې پیل له کبله د دې ولسوالۍ ډېری فرهنګیانو او علمي کادرونو له دې ولسوالۍ سره د تل لپاره خدای پاماني وکړه، ځکه دغه ولسوالۍ د جګړې په میدان واوښته او تر نن ورځه پورې پکې نامنۍ او جګړه جریان لري. د کندز د خان آباد ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي کاروانګر دي چې ډیری وخت هم غیر مسؤول وسلوال او هم وسلوال طالبان د سیمې خلک په یو نوم او بل نوم ځوروي. د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمې یو شمېر ځایي اوسیدونکي شکایت کوي چې څه باندې یو میاشت کېږي چې د اختاش سیمه د وسلوالو طالبانو په حاکمیت کې ده، چې له کبله یې د خلکو زراعتي فصلونه ټول له منځه تللي دي او خلک له اقتصادي ستونزو سره مواجه شوي دي.
یو میاشت کېږي چې یوازې داخل د ښار دولت سره نوګرده طالبان دي، هلته هم طالبان ځوروي، دلته مربکیان ځوروي، پیسې اخلي. نوګرد افغانستان په کښت باندې ولاړ د خوار غریب بیچاره خلک یو، نو دا به تر کله پورې دولت داسې بخصاصي کوي؟
دلته وروره درموندونو اور واخیستې، دا مرمۍ چې باید دلته د خدا د حافظ غونډاره ده، دا چې دا مرمۍ ولې وروره ګوله چار راغله، په کورو لګېده، په درمنو لګېده، هلته یې په څو درموندو باندې دلته ولګېدلي کلي کې وروره ګوله بسته درموندونو اور
دغه خلک همدارنګه وایي چې له یو خوا دوی د جګړو له کبله له خپلو سیمو څخه بې ځای شوي دي، خو له بلې خوا غیر مسؤول وسلوال په سیمه کې په یو نوم او بل نوم خلک ځوروي او له خلکو څخه په زوره پیسې غواړي او که څوک سرغړونه وکړي نو د ټوپکیانو له خوا وخل کیږي.
کروندګرو ته یو لویه ضربه داسې اقتصادي ډېره ضربه کړې داسې دا کولی نهسي هغه زحمت یې کاکلی د هندواني کرلي دي، هغه نهسي کولی سي بازار ته یې راوړي. په دېسې لاره کې جنګ د امنیت نشته، د دغه خلکو غمه باید وخوړل سي او امنیت تامین سي تر څو کولی سي خلک په ښه توګه د خپل محصولات بازار ته راوړي او په ښه بیې خرڅ کړي.
د خان آباد اوارس د قانون ټوله پاتې سوله طالبانو لاسه، د اربکانو لاسه، ورځ نه لرو، هلکان تللی نه سي، در بدر استو، خاورې په سر استو، شول هم لاړل له منځه، غنم هم لاړل له منځه، ترکاري هم لاړل له منځه، پالیزون هم کړي، هندوانې هم کړي، ټول هم په منځ نه لاړل.
د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دولت باید لومړی دغه ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له حضور څخه تصفیه کړي او په دویم ګام کې په دې ولسوالۍ کې ټول غیر مسؤول وسلوال خلیصلا کړي څو خلک په یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. په همدې حال کې د کندوز د والي ویاند عبدالودود واحدي د خلکو اندېښنې تاییدوي. هغه وایي چې ډېر ژر به امنیتي ځواکونه نه یوازې د خان آباد ولسوالۍ بلکې د دې ولایت ټولې سیمې به د وسلوالو طالبانو له فزیکي حضور څخه تصفیه کړي څو خلک بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. د یادولو ده چې د کندوز ولایت ډېری خلک کروندګر دي، همدارنګه د خلکو اقتصاد هم په زراعت او مالداری پورې تړلی دی او د خپل د ژوند لومړنۍ اړتیاوې له همدې دوه سرچینو څخه برابروي، خو د جګړو له امله د خلکو اقتصاد ډېر زیانمن شوی دی. باید وویل شي چې د حمل میاشتې راهیسې په دې ولایت کې جګړه جریان لري، خو تر اوسه پورې یوه سیمه هم امنیتي ځواکونو د مخالفو وسلوالو له حضور څخه نه ده تصفیه کړي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. د هلمند والی میرزا خان رحیمی وایي د اداري فساد او بې عدالتۍ څخه د شکایتونو له امله نورو کارونو ته نه اوزګاریږي. والی وویل د ښاروالۍ لخوا د پارکونو، جوماتونو او شخصي ملکیتونو ویش د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. والی وویل که وغواړي امنیت ته لومړیتوب ورکړي، نو د پخوانیو بې عدالتیو او غصب له امله د خلکو د شکایتونو څخه ځان نسي خلاصولی. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د هلمند والی میرزا خان رحیمی ومنله چې په ادارو کې فساد، د لشکرګاه ښاروالۍ لخوا د مځکو بې انصافه ویش او په شخصي ملکیتونو نورو خلکو تجاوزونه ورکولو مسلې نه یوازې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده، بلکې د ولایتي ادارې ډیری مامورین د دغه مسلو څخه د راپورته سوو شکایتونو له امله عادي کارونو ته نه خلاصېږي. رحیمی وویل د غصب او اداري فساد څخه د راپورته سوو شکایتونو له امله امنیتي مسؤلیتونو ته چې اولیت لري نه دی وزګار شوی. والی چې د امنیت په اړه په یوه جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې، وویل د څارنوالانو سره یې خبرې کړي دي چې د خلکو دغه ډول مشکلات ته د حل لارې پیدا کړي.
په دا درې څلورو میاشتو کې زه له دونه نه خلاصېږم چې د عریضو نه خلاصم. یو ځمکه یو چاته توضیح شوې ده، بیا بل چاته توضیح شوې، بیا بل چاته توضیح شوې، بیا بل چاته توضیح شوې ده. پارکونه توضیح شوې دي، د جومات ځمکه توضیح شوې ده، خو هر فیصله عامیانه هر جنجال او مشکلات او ګډوډۍ سې داسې درته وایم په دو برخه کې سوې ده. دا هم د حل لار غواړي. تر څه وخته به موږ په دو باندې اخته یو چې دا ځمکه د ما ده، دا ځمکه د دو ده. ما څارنوال صاحبان نه خواهش کړی ده له امنیتي ارګانونه چې دلته قمندان صاحب د امنیت او رئیس صاحب امنیت تشریف لري، تاسې یو لاره راوباسئ چې داسې مشترک موږ تاسې دا مشکل حل کړو. نور
د لشکرګاه ښاروالۍ په انګړ کې هره ورځ په لسګونو داسې کسان عریضه په لاس لیدل کېږي چې شخصي ملکیتونه نورو ته ورکول سوي دي. له دې جملې یو عدل باقی دی. دی وایي د لشکرګاه ښار په ساپیانو کې پر کور د ښاروالۍ نقشه راغله او د لشکرګاه د ښاروالۍ لخوا د ده د کور په مقابل کې مځکه بل چا ته ورکول شوې ده. عبدالباقی ازادي راډیو ټول اته میاشتې کېږي چې د ولایتي شورا ولایت مقام په شمول ښاروالۍ ته ځي، ورځي خو څوک نشته چې د ده مشکل ورحل کړي.
زما په بیا غیابه باندې هغه سړي تعویز ورکول سوی دي. هغه سړي د زما پر اسناد باندې بل اسناد جوړ کړی دي. زما د بچیانو د شلو لکو روپو کور چپه سوی دي. د شپې نړیدرې زما ټوله سامان د خاورو لاندې سوی دي. زه د اته میاشتې نه میاشتې بیا سرپناه ګرځم، د کیرې په کور کې ژوند کوم. زما قانوني اسناد په لاس کې دي چې نیمې ښاروال نه راوړي، نیمې ولایتي شورا نه راوړي. په لاس د خدای زه وکم څه چې په کومې خواته ولاړ شم.
ویل کېږي د ښاروالۍ لخوا د لشکرګاه ښار په ډېرو شنو سیمو او پارکونو کې یو شمېر دولتي مسؤلونه او لوړپوړو چارواکو ته د تیلو پمپونه او مارکیټونه ورکول سوي دي. د لشکرګاه د ښاروالۍ مرستیال احمد مسعود سیلاب چې د ښاروالۍ په استازیتوب خبرې کولې، ویل د تیلو پمپونه، رهایشي نمرې او نور دې ته ورته کړنې د مرکزي او ولایتي ادارې په امر کړي دي. هغه په ښاروالۍ د فساد او غصب اړوند ټول تورونه رات کړه.
دا ټول هغه موارد چې د مربوطه اداراتو موافقه پکې موجود دي، د وخت مقاماتو تایید لري او د شاری پراختیا د محترم وزارت منظوري لري. د یو سیمې د تعدیل لپاره همدومره پروسیجر کفایت کوي. ټول هغه سیمې چې په لشکرګاه ښار کې دي، حالت خپل هغه اړول سوي دي، په هغه وخت کې د وخت مقاماتو منظوري او د شاری پراختیا وزارت منظور سوي نقشې لري. کوم خاص ستونزه نه ده په دې برخه کې واقع شوې.
د هلمند والی وایي څارنوالان ته سپارښتنه کړې چې د عدلي او قضایي ادارو تر څنګ د لشکرګاه په ښاروالۍ کې د موجوده فساد څېړنه وکړي او په اړه قانوني اجراءات وکړي. کتونکو وایي د ښاروالۍ تر څنګ په عدلي او قضایي برخه کې د موجوده فساد څېړنه باید د مرکزي حکومت مستقیم هدایت وشي. دوی وایي په ولایتي سطح د دې ډول کسانو عادي تعقیب او د عدالت مستره کشول اسانه خبره نه ده. محمود الیاسی، ازادي راډیو، هلمند.
دا ازادي رادیو ده. د قطر د دوحه د هوایي ډګر مسؤلان درې افغان ځوانان چې غوښتل یې اسرائیل ته ولاړ سي د جالي اسنادو په تور ونیول او هند ته یې ولېږل. دوی د هند احمد آباد هوایي ډګر ته لېږل سوي او اوس د پولیسو په توقیف کې دي. د پولیسو تحقیقات ښیي چې هغوی د جالي اسنادو د جوړولو لپاره قاچاقبر ته $60,000 ورکړي وو. عصمت ساروان نورحال راکوي.
درې افغانان چې غوښتل یې په جالي ویزې او پاسپورت اسرائیل ته لاړ شي، د قطر د مرکز دوحې په هوایي ډګر کې ونیول شول او بیرته هند ته واستول شول. د هند د احمد آباد د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو چارواکو وویل دا درې افغانان چې یوه ښځه هم پکې شامل ده، په دوحه کې له نیول کېدو وروسته بیرته د احمد آباد هوایي ډګر ته ولېږل شول او دوی د سردار نګر پولیسو ته سپارلې دي. هندي چارواکو د نیول شویو کسانو نمونه حمید الله یادگار، زبی الله او مینه شودلی دي. د سردار نگر د پولیسو یو چارواکی وی آر پاتل په وینا دا درې تنه د افغانستان اتبا د یو د سپتمبر په لومړۍ نیټه اسرائیل ته د تګ لپاره هند ته ورغلي وو. د پولیسو دغه چارواکي وویل چې درې واړه افغانان د افغانستان پر پاسپورټ او په سیاحتي ویزې هند ته داخل شوي وو، خو په هند کې یې د اسرائیل پاسپورټ ترلاسه کړ او ځانونه یې اسرائیلي اتبا وښودل. وی آر پاتل وایي نوي ډیلي ته له رسېدو وروسته دوی ایجنټ ته $60,000 ورکړل چې اسرائیلي پاسپورټونه ورته جوړ کړي. د دغو پاسپورټونو پر اساس ایجنټ چې حاجي نومیږي دوی ته جعلي ویزې واخیستې او د سپتمبر په لسمه په الوتکه کې دوحې ته ولېږل. دوی د تحقیقاتو په لړ کې پولیسو ته وویل چې حاجي نومي سړي ورته ویلي وو چې په دوحې ښار کې به ورسره وویني. د سردار نگر پولیسو دا درې تنه افغانان د اسنادو د جعل کولو او د مقرراتو د سرغړونې په تور نیولي دي. پولیس وایي چې درې واړه نیول شوي کسان لوړې زده کړې لري او د ښه ژوند لپاره یې غوښتل چې اسرائیل ته لاړ شي. د پولیسو چارواکي ښاغلي پاتل وویل په افغانستان کې د نامنۍ له کبله دغو ځوانانو غوښتل چې له خپل هېواده لاړ شي او د ښې راتلونکي لپاره په اسرائیل کې واوسي.
دوی بجې او دیرش دقیقې سوې د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خپرونې نیمایي ته رسېدلی یو. له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو سر ټکي اورو.
د حکومت اجرایی رئیس وایي د ولس یوه ستره برخه د حکومت په کاري فعالیتونو بې باوره شوې. عبدالله وایي په تېر نږدې یو کال کې پر افغانستان تپل شوې جګړه او ناامني د دې سبب شو چې ولس پر حکومت بې باوره شي. د غزنی مرستیال والی ویلي د غزنی په مرکزي زندان له حملې مخکې نږدې 40 تنه خطرناک زندانیان کابل ته انتقال شوي وو. محمد علي احمدي ازادي راډیو ته وویل دا کسان د کورنۍ امنیت پر ضد په جرمونو تورن وو. دا پاکستان په ملتان ښار کې په یو چاودنه کې لکتر لګلس کسان وژل شوي او تر څلوېښتو سیات نور ټپیان شوي. چارواکو ویلي چې د پرونۍ چاودنې ګڼ ټپیان په خراب وضعیت کې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن د کډوالو پر بحران د بیړنیو خبرو لپاره غونډه کوي. بلخوا جرمني دغه هیواد ته د کډوالو د ورتګ د محدودولو لپاره له اتریش سره پر خپله پوله د کنټرول نوي اقدامات وضع کړي. د سوریې فعالان وایي روسیه د سوریې په لاتکیه ساحلي ایالت کې د یو هوایي ډګر په پراخولو کار کوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د یهودانو د نوي کال په مناسبت په یو پیغام کې هغوی ته مبارکي ویلي.
د خبرونې په دینی مای کې اونیس پروګرام نیمه نړۍ او راډیوي ډراما یو کلی زر ژغونه اورو، خو تر هغه مخکې اقتصادي خبرونو ته غوږ نیسو.
دا سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ ادارې یا ایسا وایي چې په هیواد کې د کورنۍ تولید د ترویج په هدف به د وږې په یو دېرشمه نیټه په کابل کې یو نندارتون جوړ کړي. دغه ادارې په خپل یوې خبر پاڼې کې ویلي چې په دغه نندارتون کې به د اویا شرکتونو تولیدات، خوراکي توکي، د لوښو او جامو پریولو مواد نندارې ته وښودل کېږي. ویل کېږي چې په دغه نندارتون کې به حکومتي او د سکتور خصوصي لوړپوړي چارواکي ګډون وکړي. تکل چې د هیواد په شمال ختیځون کې 1500 بڼوال ته د اوبو رسولو 240 مرکزونه جوړ شي. په شمال زون کې د بغداري او مالداري د پروګرام مسول محمد غلام ملخیل ازادي راډیو ته ویل چې د دغه مرکزونو کارونه 50% بشپړ شوي او له هر مرکز څخه به 15 سری بزمکه خړوب شي.
د 1500 بغدارانو د اوبو مشکل په ایجاد د 240 ذخیره‌ګاهي اوبو باندې مرفوع شو او اوس
د شغلی ملاخیل په خبره د دغه پروګرام د پلکېدو سره به د دې زون د باغونو حاصلات هم زیات شي. د کونړ د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلانه وایي چې په تیرو دریو کلونو کې د دغه ولایت له 350 صنعتي فابریکو څخه د 120 لک په شاوخوا مالیه دولت ته ورکړې ده. د دې ولایت د سوداګرۍ خونې عامل رئیس محمد جلال ازادي راډیو ته ویل چې د کونړ فابریکې تر ډیره د لرګیو او خامو موادو په پروسس کار کوي او نورو ولایتونو ته هم خپل تولیدات لیږدوي. شغلی جلال زیاته کړه چې د فابریکو څخه د مالیه په ټولولو سره د ګټې رسېدو تر څنګ په زرګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پونډ 1 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ یو نوي پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1511 افغانۍ.
یو کلی زر غاگونه
عزتمندو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره ډرامه کې ګل محمد له قاچاقبر سره سلا شو چې له همده سره به خارج ته ځي. اوس راځی واورو چې نعیم چیرته او چاته په تمه دی.
خبر
آرام ہے
خود بن آرام ہے سر لسپو بجو چلتا وہ لاڑیم اور درک میں نشتا
تو نہیں چکل بندی تا پتہ مائی شاو خواہ سمر خلق دی
نور نہ تم راؤ سلو کم ہے ارورا
اے ارورا تو خلا خی انتظار دے پیو سر دی بندی دے آزادی گی زمین دزوی تشلی دو تر آغل ایم لتا میں دیر انتظار کرائی
خیر دا بابا استا زوی بم یورز را خوشی شل خیر
لرشی لرشی لارا پری دی
لالا میرا غیر دلاور لالا
مخی تمز اوالا کب ام دلتا رازی بین از بی جوڑی گی
خواه غوٹا بور سر ہوا خلم کنا
داد راورا سیدا غم مکاو
السلام علیکم نعیم ارورا
وعلیکم سلام لالا زادی دی مبارک شا
خیر یوسی بخیر می ولی دی نور چو نیتی دی سر آگلی
نا لالا طول در تا پکور کی پتا مدی
نا منظور می اسلامو آغا نو خبر چی زنن دا بند خلاسیگم
نا نو خبر لالا تو اس دا خبگان خبری پریدا اسلام بم خبر شیل خیره
نا ورور اسلام دا کور و مور و پلار نا خپل جل صبر کرده
نا نا لالا دا سی ندا او چه تر اخلاس شوی هر چه بس هم شی
خدای خبر ورور خا ستا بچی خدی ورندار چنگه دا
شکر دا ستا ورندار خدا دا ما ورندار با سخت رتا پتا موی لالا رازده چه موتر تا وخیشو
رازده دا موټر دم ډیر د ما بس نه لري درولې
وو ویلې چې نور مخ ته مرزه موټر د ورې نه اجازه نشته
و نازلوري دا سبل مړی اچار مخره کنه څو واره مې درته وویل نه ګوره غږ د ټپ ټپ کې ناشته
زما غږ څه کوي بیبي ترورې گل محمد والا تس غلائی ناس دائی
او رختی آوائی والا کا پکاسا که کچالان ورش میرے دوڑی وخورا کانا
گل محمد او رورا تا تا وائی
چا ما تا وائی دی
نا دیوال تا وائیم گل محمد زویا فکر دی چیرتا دائی نا دوڑی وخوری نا خبر آوری چش شوی والا کا چا دی آوری دلی
ایس ام ندی شوی آدی هیڅ مم نه دی اورېدلی
ها چې څه نه دی شوی نو ډوډۍ تر واخله چې سړه شو
اه دې زه غواړم یو څه تاسو ته وایم
خو دې د خیر کې زویا وایا څه خبره ده
هو خیرتی ده خو مخکې مم دا خبره یو ځل درته کړې و
ها ها هغه د خارج ته لو خبره خو زویا بوف بشوندې کیږي پیسے بل کو مشی
ارے تما تا اجازه را کا د پیسو غم زکوم
اوه خدایا زب اتنګ اجازه در کما وزویا رادیو گان دمړو پشمیرو لستړ شوی څوک په بو کې ډب شی وی او څوک په کانتینارو کې مړې دی وا خدایا
ارے دا خو پیښه ده ډیر خلک خارج ته دي یوازې خو زه نزم
گل محمد از زویا، خدای دیو مکه، پس سر کمی وستر گری زما زویا، خو زما خواخه ندانو، نو زیادی دی خواخه نو.
فده گل خیر دی دستی موایا، گوره چلاشم جون با مجور شی.
ای خدای خواه، دا اجازه، نو تا بچه کبی روانه گی؟
نه دی جانی، بس پیسی پیدا کوم.
یو چه پیسی ما سرمشتا، اخه بم ورکم.
ای نازی لوره، ستا خپلا پا کارو گیش نیدی، اغا دو دوکان ده گروه پیسی نیدی، اغا یو چو پاتی اغا باورتا ورکم.
نه، خارش تطلل یو لمن پیسی غاری، او رین داری، تر خپل لاس مبنده و خیریو سی.
نو دومره پیسی با لکم اشی؟
یو چارا بای وکم، لچانا بای پورکم.
ای زویا، زمان پا دی کلی که چوک دی، ده چانا بای واخلی؟
نپویگم، خو خیر، یو چو دروازی خو با وچا کاما دی.
جمیلا، زودو بدماشنن دلور دان سر اپتو ترانا واستا؟
لکور چی رووتم ویداوا؟
زه ده بادمشه ماشومان دیر را تا گران دی اوز خستان استا لور را تا دیر را گران ده
لور می دیر شوخه شوی ده خدای دی تاتم ده خیر اولاد در کی
بس که الله و غوری را بی کی که نام دستی خپا خپا بگرزو
خا تاسی دل تا پتری یکی چایی نسکی او ما طول کلی در پسی چان که
رازا رازا ایو دو پیاله چای پاتی ده را سر او باید کی
استره مشه گل ماما ده
خیریه سی جمیلا دیر ضرور می پکاروی
ها؟ از رو دی بدمشه یعنی چی از دی پکار نده یا؟ ریشتی از رو دی بدمشه وای خارج تروانی یا؟ خارج جای باشه نو ها؟
ها؟ تا خبر شی خدای دادا؟
بس خدای داد دی نو فکر می خدای
خبر پتا نباید کیگی او جمیلا دتلو تصمیم خومینی ولی اخو خارجی کیگم باولی افغان افغانوی
خا هر چیر تا چیزی پا خیر لارشی دایو پیلا چای در واخلا
خیریه سی جمیلا جمیلا کتر سرم رستا وکی بیا با وکوالیشم چی لارشم کننو
جمیل تو قاچاق برده ده کاری هز را دی بدماشا سنگم راستا در سره وکی
خدای دادا پنیم از سرخ لاسوا طول پویگی چیز قاچاق بر نیم چه بل کار بایی
خدای دادا تو خمو خبر تپریده وی
خا بس بلا یوا خبرم نکوم زر دی بدماشا غلی شوم
خانو گل ماما دا زمو خبری دوانه منالی اوز غواره چی لارشی ها
چه وکو بلا لاره نشتا یو دکانو اغرانه گیراو شو گیراوی پیسی خو پریده ده کور ده خرچ برابر اول پا اندازه کار وایدم نلرم
کار نخو تازه خطا کر آغا ده بلورد ده نجاره آغا ده جاره کارم پخلاسه دو ده اوز خو لاتوله لکن چه ناچه تنخام اخلی
خبره دی پا زای ده خوز ما ضرورتونه دیر دی لوی کور می داده غاری ده
قنات خوی گل ماما ده دوم رام پا تپ نی ولار آغا مستی او شدی مدی خرچوی خبشی
زفو ایگم گزارمو نکیگی باید خپل جون جوړ کما
گل ماما دا تا چه ماستری کرده چه بحر تا با پتلو خپل جون خکی حالتا با یو چیر تا دا اوتلی شاگر دی
احسیبم نوی دیر خلق تلی خپلو کورانه تا پیسه را لیگلی
آغوی پا گران آغی حالت تا رسیدلی خیر خواخ دی مو خو خپل غار خلاس کرده
جمیل اورورا تا با وای چیزی دی پتاگ نیم رازی او تلا وای چی پیسه پا پور راکا زما یو څه پیسې په کار دی کیرا کې نو همدا چې ورسېدم درته راو بیلېږم
داسې لنډه وعده دې راکړه ته به وایې چې هلته پیسې په سړکونو پرتې دي
خیر فکرونه خو مې ډېر ورته کړي خدای مهربانه دی
بې شکه چې خدای مهربانه دی خو ما چې څه پیسې درلودلې هغه مې په کښت ولګولې خفه نه شي ګل ماما ده
تاسو پراتک زه ډیر خوشاله شوم هر کله راشه ملک صاحب
هر کله اوسې دلاور خان خوشو چې په خیر اخلاص شو او بیرته کلی ته راغلی
ولا سخت ورځې مې تیرې کړې یوه ورځ لکه یو کال را باندې تیرې ده
زه خوشو چې په خیر تیر شو
زړه دې بدمشه خان صاحب ته چې باندې وې په ټول کلی کې قرار قرار یو
ها
دا ته څه وای خدا دادا
ما ویل چې بیخي له کلي نه خندا ورکه شوې وه، له همدې خاطره ټول کلیوال آرامه ول او کلی بیخي بد ښکارېده.
ښه خیر خدای داده، زه دې په خبرو ښه بلد یم.
زړه د بدمشه خان صاحب، که ته پوهېدلی وای چې په یوه خبره بندې کېږي، په ژوند کې به دې دا خبره نه کوله چې هغه دی غل وینیسئ.
خیر، ما خو یوازې شک پې وکړ، وهل او ټکول خو نور وکړل، او شاهدي ته خو هم ټول کلیوال راغلي وو، له یاده به مې ونه وځي.
دومره کینه دې په زړه کې مه ساته دلاور خانه، هیچا هم له تا سره دښمني نه درلوده. هغوی خو رښتیا وویل، څه پوهېدل چې ته بندې کېږي؟
اکرم خانه، ما خو هم د نسیم سره کومه دښمني نه درلوده. ښه نو اسې پکې برابر شوم.
هو، د کلي خلک هم نه وایي چې تا د کومې دښمنۍ له وجې هغه په ګوته کړه. همدومره یې ویل چې دلاور خان نسیم په ګوته کړه چې هغه دی غل.
هر څه چې وو زه یې سخت ګیلمن کړم، همدومره چې زه یې دې حالت ته ورسولم.
خان دلاور خانه، زه د بدمشه له ما نه یم ډېرې پوښتنې وکړې، نږدې وو چې ما هم ستا څنګ ته واچوي، خو زور یې په ما ونه رسېده.
قانون ته چې برابر شوې، بیا زورور او کمزوره نشته خدای داده.
هو اکرم خانه، ما غوندې چې د قانون په منګولو کې واچولم. ښه خیر، هر عمل عکس العمل لري.
ګرانو اوریدونکو، په ډرامه کې د ګل محمد مور مجبوریږي ګل محمد ته د خارج تګ اجازه ورکړي. ستاسو په نظر یو ځوان ته دغه اجازه ورکول باید د کومو شرایطو پر بنسټ وي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم، 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گذن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
یو میرمن په ګډ ژوند کې ل خپل خاوند سره ستونزې ولري، آیا دا حق لري چې ل خپل خاوند نه بیل شي یا د تفریق غوښتنه وکړي؟ او په شریعت کې دې موضوع ته جواز ورکړل شوی دی کنه؟ روانه خبرونه کې په همدې موضوع بحث کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به ل وګمی رشیدینا د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
افغانستان لمړی میرمن وای چې د ستري محکمې علي شورا غړیتوب ته بیا هم یو میرمن ورو پیژندل شي. میرمن رو لاغنی دیوی مرکه پترس کې امریکا غاکتبو ویل، افغان میرمن اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې کار کوي او هڅه کوي چې په لوړو پوستونو کې د ښځو شمیر زیات شي. نو د دې لپاره بیا هم د ستري محکمې علي شورا غړیتوب ته یو میرمن ورو پیژندل شي. د افغانستان لمړی میرمن زیاته کړه، افغان میرمنې د زده کړو په برخه کې لستونزو سره مخامخ وي او د هغوی لپاره باید ډېری هڅې ترسره شي. وروستای خبر دا چې د ولسی جرګې د عدلي او قضایي چارو کمیسون وایي د عدالت د تامینولو په خاطر باید د فرخوندې د وژلو دوسیه وڅېړي. د دې کمیسون ځینو غړیو د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه موضوع د دوی د کمیسون په اجنډا کې شامله ده او له سترې محکمې سره یې هم شریکه کړې ده. که څه هم د فرخوندې له وژل کېدو څه باندې اووه میاشتې تېرېږي، خو د ولسي جرګې مدني ټولنې او د هغې کورنۍ غړي د دې قضیې په اړه د عدلي ادارو پرېکړې ته په تمه دي.
قدرمنو اوریدونکو، نکاح یا واده هغه مقدسه رشته ده چې په نتیجه کې دوه انسانان د خوښۍ ګډ ژوند پیلوي، خو کله کله د خوښۍ دغه رشته په تاوتریخوالي بدلیږي. دواړه یا یو لوری نه غواړي له یو بل سره ګډ ژوند تیر کړي. په اسلامي شریعت کې نارینه دا حق لري چې له میرمنې سره په ګډ ژوند کې د ځینو ستونزو له کبله چې له هغې سره لري طلاق ورکړي، خو میرمن تل دا حق نه لري مګر په ځینو حالاتو کې کولی شي محکمې نه د تفریق غوښتنه وکړي. خو زموږ په ټولنه کې ځینې خلک داسې فکر کوي چې که په یوې ښځې هر ډول ناخوالې او بدبختۍ راځي او کورنۍ ژوند یې ګډوډ وي، دا یې باید تحمل کړي، او که دا میرمن محکمې یا بل ارګان ته مراجعه کوي نو رنګارنګ ستونزې ورته لټوي او له دې کار نه ډېره بده مني. د شکردرې اوسېدونکي سهیلا چې د خپل مېړه او خسرګنۍ له ظلمونو فامیلي محکمې ته راغلې، راته وایي اووه کاله کېږي چې واده شوې ده. مېړه یې موتاد دی، په دې ډېر ظلمونه کړي، اولادونه یې هم ترې اخیستي، خو اوس چې دا غواړي له مېړه نه جدا شي هغه ورته ګواښونه کوي. دا راته خپله کیسه داسې کوي.
تیزاب بدی په مخ واچوم، و میاشتې شوې چې ترې راغلی یم، اوس راته وایي طلاق نه درکوم. زما دوه کلونه لورې غوښتل چې خرڅه کړي خو ما پرې نه خوده. خاوند مې تل هڅه کوله چې ما هم ځان سره موتاده کړي، خو زه مې کورنۍ وژغورلم.
د غزنی اوسیدونکي مریم هم داسې مشکل لري. وایي شپږ کاله له یوه هلک سره نامزاد و، خو هغه هلک واده نه ورسره کاوه. کله چې دی وغوښتل طلاق ترې واخلي نو هغه هلک اوس اختارونه ورکوي. ځینې خلک چې کله بل واده وکړي نو لومړی میرمنه او اولادونه یې هیر شي، له میرمنې سره ښه چلند نه کوي، کلونه کلونه ورته میرمن ناسته وي خو دی په کیسه کې نه وي، او کله چې وغواړي ترې بېله شي هغه هم ورسره نه مني. د کابل اوسیدونکي زرمینه وایي 25 کاله کېږي چې خاوند یې بل واده کړی دی، دې ته هیڅ ډول توجه نه کوي، حتی نفقه یې هم نه ورکوي. په دې ورځو کې ورته وایي چې له کور نه دې هم باسم، ځکه چې دا کور خرڅوي. دا وایي اوس حیرانه ده چې د افغانستان د بشری حقوقو د ساحوي دفتر کارکونکي پروین رحیمی وایي ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښځه د دوی په اختیار کې ده چې هر څه پی کوي کولای شي، کله وهي او ټکوي او کله چې زړه وغواړي طلاقوي، خو میرمن باید دا هر څه د مرګ تر پایه وزغمي او حق نه لري چې دوی نه بیله شي.
تا زمانی که یک خانم در تصرفشان است.
زن نارینه داسې فکر کوي چې میرمن یې په اختیار کې ده، نو وهي ډبوي، تعلیم ته یې نه پرېږدي، ظلم او ستم پرې کوي، حتی هر وخت چې زړه وغواړي طلاق ورکوي، او کنه په همدې سختو شرایطو باید ځان برابر کړي. کله چې میرمنې د کمیسون دفتر ته راځي، خپلې ستونزې موږ ته وایي او غواړي چې له خپل خاوند نه طلاق واخلي، نو موږ ورته د طلاق نه وروسته هغه ستونزې ورته یادوو چې دوی ورسره مخامخ کېږي. خاوند یې هم راغواړو، لازمې مشورې ورکوو او روغې جوړې ته یې رابولو. بشري حقونو ساحوي دفتر روان کال نه تر اوسه د تاوتریخوالي 200 لس شکایتونه تر لاسه کړی دي. مثلا خزی ته بې له دلیل طلاق ورکوي، له کوره یې باسي، ماشومان ترې اخلي، مهر نه ورکوي او اختار هم ورکوي چې باید شکایت ونه کړي. ځینې نارینه بیا داسې هم دي چې میرمن له کوره باسي، طلاق هم نه ورکوي، نفقه یې هم نه ورکوي او ورته وایي تر مرګه باید د پلار په کور کې ناسته وي.
باید مویت مثل دندانای سفید شوه، د خانې پدرت باشي، برات خرچ هم نمیتونم، طلاق هم نمیتونم.
د خبرونه په دې برخه کې به د یو څو عام خلکو خبرې واورو چې په دې اړه څه نظر لري.
موږ په ټولنه کې خو د دې لپاره جواز نشته، خو نور په بهرني هیوادونو کې نه غوښتل کولای شي دا کار وکړي. په اسلام کې موږ د دې لپاره جواز نه لرو، ځکه اسلام ښځې ته حق نه ورکړي چې هغه راشي او د مېړه نه طلاق واخلي. هر هغه څه چې اسلام دې لپاره جایز کړي دي، لکه نفقه به خاوند فرض ده، کله چې خاوند دې نفقه ورنشي کړلی، هغه به خپل هغه لري چې د لاړ شي محکمې ته او هغه خپل حق وغواړي، خپل حق غوښتل شي هر وخت لپاره. د طلاق په هغه خو زه نشم ویلی چې خپله دا لاړ شي طلاق واخلي، ځکه زموږ نه اسلامي قانون دا جواز ورکړی او نه زموږ خپل اساسي قانون جواز ورکړی، خو خپل حق غوښتل شي.
یو میرمن غواړي چې هغه ستونزه چې په کور کې شته هغې ته د پای ټکی کېږدي، او یا هم نارینه غواړي دا نجونه له خوا نه که دا یعنی اقدام وشي خو کومه ستونزه نشته. کله چې د ښځې له خوا نه دا اقدام کېږي، نو د خلکو له غبرګون سره مخ کېږي او خلک فکر کوي چې دا ناروا کار دی. لومړی خو باید د اسلام له نقطې نظر نه خلکو ته تشریح شي چې اسلام ښځو ته هم په استثنایي او خاص شرایطو کې دا حق ورکړی ده. او بل دا چې موږ وایي کله چې کورنۍ موجوده وي هغه کورنۍ باید له منځه لاړه نه شي، خو په ځینې کورنۍ کې دومره ستونزه موجود دوی چې هغه کورنۍ هیڅ شتون نه لري، یعنې د کورنۍ هغه چاردیواري فقط هغه چاردیواري پاتې وي او نور په منځ کې نه مینه شته، نه صمیمیت شته، نه سوله شته. او موږ وایو چې نه، د کورنۍ د باید کار رقمي دا وساتل شي. هغه وخت بیا نو اسلام دا حکم کوي چې هغه کورنۍ باید یعنی اصلاحات پکې راوستل شي، که هغه د سولې له طریقې وي چې یعنې خپل منځو کې کین اصلاح راولي، او یا که هم اصلاح را نه شي د جدایۍ له طریقې وي.
د فامیلی محکمې غړی قاضی احمدی وایي زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، خلک طلاق ورکول ننګړي، نو کله کله هغه میرمنې چې د طلاق غوښتنه کوي تهدیدېږي هم، خو دوی خپل کار د قانون مطابق ترسره کوي.
دې کې شک نشته چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده، یو عنعنوي ټولنه ده، یو اور په دې کې حکم فرما ده. په دې باندې موږ ټول ښه پوهېږي چې افغانان طلاق ورکول عار ګڼي. هغه میرمنې چې دلته راځي د کورنۍ له خوا حتی د میړه له خوا تهدیدېږي، په مرګ تهدیدېږي. ولې محکمه دې شیانو ته بیا التفات نه کوي، دې ته نه ګوري؟ هغه واقعیت دې موضوع ته رسیدګي کې محکمه نه د چا د دې پروا لري چې دا تهدیدېږي، زه باید خپل قانوني او شرعي اجرات کوي. حتی داسې راځي چې یوه ښځه محکمې ته د خپل شرعي حق د غوښتلو دپاره راځي، هم هغه په بند نامه باندې ګړي چې دا ښځه نو محکمې ته لاړه، دې ښځه نه بیا ښځه نه جوړېږي. طلاق خلاصه کوي، نو ولې محکمه مطابق د شریعت او قانون خپل اجرات کوي؟ چا تهدید دولانې ناراضي او خپل مستقل قانوني اجرات مختلفي.
خغلی احمدی همدار زیاتوی دوی د امکان تر هاته د خوند او خزي ترمن سوله کوي، خو کبیا ونه شي نو دوی خپل کار تر سره کوي.
لومړی دوی منګه صلح ته دعوت وو، کله چې د دوی په مابین کې صلح نه کیږي، دواړه راضي موږ ته خپل نظر وایي چې موږ موافق په صلح نه سو، نو بیا څوک سي مدعي ده؟ نو هغه مکلف کو په خپل جوړولو د صورت دعوی باندې، کله چې صورت دعوه جوړه کی او صورت دعوه د هیئت قضایي لخوا ولوستل سي، بعد له هغې نه پوښتنه کو د استلام په ذریعه باندې چې د دغې دعوې د اثبات لپاره د څه مدارک شواهد څه شی لري هغه راوړه، یا وهل ټکولي د ډاکټر نظر تر غواړو، ټول هغه شواهد چې قانون ویلی دی هغه تر غواړو. بیا کولای شي د دغه د اثبات ضرر لپاره 15 نفره په نامه د مخبرینو راولي. د دې نه علاوه بیا مطابق د قانون د اصول محکمات مدني او د مدني قانون پر رڼا کې د دواړو، یو پلوان د ښځې له طرفه، یو د نر له طرفه، دا په صفت حکم ورته تعینو چې دوی په ماویل کې جوړه وکړي. بیا چې هغوی موږ ته خپل نظر کتبي راوړي، لیکلی نظر راوړي، که چېرته نظر منفي و بیا یې ورته تعینو، دوه ځلې موږ حکم ورته تعینو، او که مثبت و هغه د دوی فیصله په اصلاحي فیصله باندې فیصله ورکو، او که چېرته بیا موافقه نه سول بیا د مطابق د قانون محکمه خپل اجرات کوي، قانون هدایت کوي، دوه مغه رڼا کې مخ په وړاندې سي.
خو دا چې په اسلام کې دا موضوع څنګه ده، آیا ښځه کولای شي له خاوند نه بېله شي او که نه؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې غړی نصیر احمد نوربخش په دې هکله وایي.
که میرمن په کور کې د خاوند سره سازش ونه لري، اولادو سره ستونزې وي او ګډ ژوند په مخ کې نشي اندبوي، نو د نکاح
د فسخه کولو په خاطر څلور باب دي چې هغه یو د طلاق نه موضوع ده چې هغه د نارینه په واک کې ده، هغه چې څونه غوړي د خپل ښځې سره ژوند وکړي نو د طلاق نه هغه کوي استفاده. په مقابل کې تفریق ده، خلع ده او فسخه ده، دا ټول د شیانو مسایل دي چې ډېر د ښځې په مطالبه پورې اړه نه لري. مثلا دغه نه موضوع که چېرته ښځه نشي کوی له خاوند سره دغه وکړي ژوند او په کور کې ستونزې وي، مشکلات وي، یعنی اصلا نشي کوی چې ګډ ژوند په مخ بوځي، نو د دې لپاره چې په تاوتریخوالي نه بدل نه شي، که چېرته خاوند دته راضي وي خو مشکل حل ده که نشي کوی، د تفریق نه کېدلی شي چې استفاده وکړي، او نه تفریق هم په اساس د ضرر سره نه کېدلی شي، په اساس د عدم انفاق که چېرته خاوند خپلې مېرمن ته نفقه نه ورکوي، یا په اساس د غیابت سره ده چې مثلا خاوند هم تللی چې مسافر ده په کلونو باندې، نو د ضرر نه موضوع دلته فکر کوم ډېره نصیحت کوي. بیا ښځه نه کېدلی شي چې د محکمې نه مطالبه د تفریق کې په اساس د ضرر سره، چې زه په ژوند کې متضرر یم، د خاوند له خوا نه، د کورنۍ له خوا نه، زه ژوند نشم کولی که سره په مخه نه بوزم، دا د قاضي او د محکمې صلاحیت ته چې دوی په منځ کې تفریق او جدایي رامنځته.
درنو اوریدونکو، الله جل جلاله ښځه او نارینه یو بل سره د مینې او نیکمرغۍ لپاره پیدا کړي دي. انسانان باید د ناوړه دودونو او خرافاتو په خاطر یو بل ونه ځوروي، بلکې د یو بل لپاره د خوشحالۍ او هوساینې مثال وي. د نیمې نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکو الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
ازادي راډیو لوونه تر وو